اساسي او بشري حقوق. درنو اردوونکو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزای. استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي کاغه تصویري دي دا څومره مهم دي څومره ارزښت لري
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي همدغه کبله د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا لیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سم تاسو ته وکړه یا دغه متن سم تاسو ته ویلې دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخوانی اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي، لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو څلور درسمه ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې ما تاسو ته ارزو کوو دغه مسایل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغه نکاتو باندې ما ارزو کوو په ټولنه کې
بله. لدرې کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګیږي، حتی بندیږي. دره تو وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته که خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورستر بلې رسنۍ بندوي.
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کېدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو دا امر ناشونې ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي تر څو د ټولنې وګړي وکوی سي چې رسنیو ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا د رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري دا ناشونې ده، مګر داسې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي په یوه ټولنه کې وجود لري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدله. مثلا یو دهقان ته د کروندې په اکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په اکله معلومات ورکول کېدل. دا څه اوس بند دي؟ دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسی اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمې خبرې ته مو اشاره وکړه. راځئ اول دغه نکتې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنو کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ولنه کې دا کېدای شي مشروع استفاده تر اوسه غیر مشروع استفاده تر اوسه. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول شوې ده، نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال شي په ټولنه کې، هغه مثبت نکتې دي لکه تاسو ته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، ترڅو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینه مساعد سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې بسي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغه ته لاسرسی نه لري، کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوع ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډیر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بیلابیلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار سخرته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه پښې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کنټرول په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه، دوی هغه تخلفات د رسنۍ چې کله به تخلف کوو هغه تخلفات په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود، اما مثبت نکتې هم وي، لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوي سي چې رسنۍ دي سي هغه برملاکي او د قانون په تطبیق کې بیرته غوړې خبرې تخپل راګرځم سي. د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي ترڅو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، استاد یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده، مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه شوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی، مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار و غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسېږي، سره له دې چې مرسته نه رسېږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی ده چې یو حق له حقوقي لحاظه او قانوني لحاظه چې کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه، سیاغه په ټولنه کې کچیرې دی وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپي ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویري ډول باندې وسیږي، دا را برملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه را برملا کیږي او حتی دولتونه د ته وچکیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه اداره کې نقص شوی دي، دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدای سي چې رسنۍ آزادې اوسېږي. البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې، په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله آزادي اوسېږي، دوی دغه مسایل دغه مشکلات په ټولنه کې دي دا را برملا کوي او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت کم در رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي، څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاز د قوانینو، استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجازانه ده، په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي، په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده، د اسلامي شریعت پر رڼا کې او د اسلامي حقوقو چې یو مستقل حقوقي سیستم ده، دغه پر رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې چې د اسلامي شریعت دی منابع و حیثه سی مصالح مرسله ده، دی مصالح و جمله نه سی پتولانه که مصلحتون و سی جاب که سی پا هر برخه که موکه باید قوانین و لرو دا قوانین لکه پخوا سی پا افغانستان که منبع اسلامی شریعت دی افغانستان مشروع دود و دستور و دی دغ مسائل پر برسط بانده ترچو قوانین برخه انفاز او استمرار پیدا نکری، نو طبیعی ده سی هر برخه که بستونزی وجود لری. یوازینه لاره دی د داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري، هر څوک په خپل محدوده د حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده د مکلفیت باندې پوسی او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وک او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو، د همدغه مطبوعاتو له طریقه د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامه او خبرونه ولرو تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په او کار کې پټولنه کې اوربانی پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنیو په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده، نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دی لغ نه صرف نظر وکي او هغه مسائل چې د قانون په چوکاټ کې وي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون پر وړاندې کې حاکمیت د مشروع او خ حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان وسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې اره رسنۍ ګان شمیر کارکونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا ښکاره خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه، یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی، درس یې ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړی، کار یې کړی ده، مګر اوس د رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کیږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کیږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایې؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې چې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي. چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دې لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې په واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دې ده کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا نه دوی خپل حقوق لاسته راوړي چې یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندیږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني او د دوی هغه عاید چې ول دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د زمينه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمينه د کار ورته مساعده شي، زمينه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبب توشه کیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسی. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسیدلې ده، نو یو بل قشر هم کې د سیسي په کې بیکاره شي.
مسئول کسانو ته به څه ویل په اخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسی؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره را باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمينه مساعده ور، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې کودل شوی ده. بنان دغه د بار د پخپلوګو باندې سکل اخلي، په طبيعي د سپټولنه کې د وګړو حقوق ته باید ځانګړی توجه وکړي او دغه حقوق باید ورته ماده کې او دغه حقوق لپاره زمينه برابرې کړي. بنان په دې مسایل باندې ضروری ده چې ستراتیژي، پلانونه او قوانين وضع کول د حکومتداري د ښه حکومتداري یو بیلګه ده په وسني عصر کې، او د اداري اصول له حاصله د ښه حکومتداري جوګه دا کې د سیاسي ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پانتون د حقوق د پانزي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرځ کې چې است علام مال او ملګری
شهیدو تکلونو فریادونا توچی جبا دا پشتو ویزا بایما هیبن اکری پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو ویزا بایما هیبن اکری پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو ویزا بایما کری پگور کی اومین لی گل دبدو صفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومین کرل مغرورانو توس رونا چی زڑکی اسی شوی بول اوچز ماکرل مات حق دورو زنزی رونا کہت تو فلک نا بڑی پما وکڑی ماجی تڑی دی افسوس سیاد میں وقت الوزر ماس ماندا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونا ہر خواچی دو پاپ تم لڑم فرش وی وو دی بولان دی دمونا لازمی چکر ددر مند سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونا ډیر وګړي ما پشه ایر باندی وای ایرا دونا شایی دینی پا دی پوشی چی پا فلمی زالی مانو لگولی و مهرونا تو چی جبا دا پشتو ویز بایا ما هر بنکری پشتان زمالا لونا نوی روح می دا پشتو شیر تا ورکر با گلونو کی می ون خشتن لورونا تو چی جبا
پښتو وی زما یا ما
دکنر خلک خوخی گدا کنر غلام آمده نکه بر جانده زمان دکنر خلک خوخی گدا کنر غلام آمده نکه بر جانده اون لفظون مات لینا دکنر غلام آمده بانده تمازه خودیر وشلی دینا دکنر غلام آمده بانده تمازه جدائی سخت شیبی دیدا کنر غلام آمده سرگی مصری دی دا جدائی سخت شیبی دیدا کنر غلام آمده سرگی مصری دی او پجڑد ملک زماد کنر غلام آمده بانده تمازه زماد کنر خلق پخی گدا کنر غلام آمده نکی بر جانده
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې هلته لوی شوی او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډیر تشویق کړی دي زموږ میلمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیر لیدلې او مرکه به مو یې اوریدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد و نه اوسي هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره وړه راوتلې یم تقریبا د شپږو کالو م چې د افغانستان راوتلې یستو نو زما ټول زده کړې په لندن کې شوې دي همدلته مې مکتب وې بیا پانتون ته راړلم وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله نو زما ټول زده کړې په انګلستان کې شوې دي
شایز موش یوش میرا ویدون کو تا چه پا بحر که میشت افغانان لنیشه ندیلی دلی خصوصا دو حقوی ما شمان نو لده نیوی خبر چه دلتا پا اروپا و امریکا که دیرو ما شمانو خپل مورنیش با یا حیره کرده او که حیرم نده نو صرف ابتدایی خبری پیکوالیشی واخلا راشا وخرا پنورو مسائل باندې په خپل شبه خبرې نشي کولای ځکه چې د درس شبه پردیده دوستانو هم سیمفیانی نور دي اما تاسو لنیک مرغه خپل شبه نه ده هره کړی دلیل سو د مور پلار کوشش وکړه که تاسو خپل مینه و
بالکل د مور پلار زحمت خو پدې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پرې خولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره و چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وي سره ترڅو عام خپله ژبه وساتو، او دغې د څنګ سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کې سروان صاحب په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیکل وست کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیکل وست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ول ونه یاد ولیکه او ته به لیکلی ولوستلی نه شي، بیا ستاسو چې هر څومره زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کو او دغې د څنګ سره لیکل وستم هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راته کو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو. بیا نو څه وخت بچلو ډیر کالونه وروسته بدلو، خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دری ژبه هم د همسایګانو نه د دوستانو نه د خپلو ملګریو نه د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چلته وم، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغه وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په ارش کې دی مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا دوی هر کلای نه کاوله ورته، نو موږ ډیر خار کلای ورته وکړل. نو ما غشوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه باریاو زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړل، سفارتونو ورته توجه پیدا کړل. نو صرف کوم زما علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شول ورسره.
بیا تاسو نور هیوادو ته هم سره لاړې چې کله په نور هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تلله ما په داخرو کې به ورسره تلله، ما صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړې کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی، تشریف نه یاست، شکار وکي؟
بله، سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنوي ګونګسي وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي، خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ د پاره بزت لمه یا به د فامیلو د لیدلو د پاره نو د کار د پاره چې تللې و مالته چې وظیفه اجرا کړم ما هیڅ وخت وظیفه نه کړې په افغانستان کې
اروپا تاسو کورنۍ ولې لاړه
دا د جنگونو په خاطر باندې هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې نو پس لغینه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول بیا وروسته طالبان پسې راغلل نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله
تاسو ول چې شپه کله نوې چې بریتانیا ته لاړې کوم خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وای
بل یو زما خو کله چې هغه ډیر کم سمې پزری زما صرف هغه د اوایي بلاکونو کې موږ وسیدلو هغه خاطره زما پزری دی او زما هغه ورور چې زخمی شول هغه خاطره زما پزری دی چې زه په کور کې اومده کړکې نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه او هغه زما د وړوکې ورور دی څلورو کالو په غو وخت کې نو هغه په غو کې رانیولای و هغه ډیر سخت لګیدلای و زخمی و نو هغه خراب خاطره مې پزری کیږي نور داسې خی خاطرې زما به ورسته چې به افغانستان ته خلی ما بیا زه خی خاطرې ونه لرم
یعنی تاسو دې ماشوم توپ خی خاطرې نه لري هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده
هغه ترخه خاطره ده جنگونه او زما سر دومره پز کیږي چې ماشومان او نه پویدلو چې جنگونه والی کیږي او څوک د چاسره جنگ کوي په څم جنگ ده خو دومره پویدلم چې مور به مې ورتوي چې بیرون ته ډیر وزای ما دلته راکټونه لګی چې تاسو به کې خوګ نشئ نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنگ حالت مې پز کیږي په افغانستان کې
کله چې طالبان بیا وخت ورسېدل تحصیل اروپا څخه افغانستان ته ولاړې هلته مو څه تغیر ولید
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غیر تغییرات ولیدل خلک ډیر زیات غریبان شوي وو د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه کمی شوې وې زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته وغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو د غیر تغییر و نور غیر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و څه رقم خلکو جامې اغوستلې صرف کوم چې ډیر زیات تغیرات کړی وو هم مثبت هم منفي تغیرات مالی دلای شوی نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډیر زیات دردناک وغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوي چیرته ځي مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل ولې
انتقاد دوی په ځای دی زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوي کوم چې زما تاریخ څه دی چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسم نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان راغل ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولی او زما لیکنې به ځنو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت ما به بغیر د یری نه بابا هغه لیکنه کوله نو ځنو خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوان نه ورکوله ا دې په خاطر باندې چې دوی وی چې دوی فکر کاوله چې زه کېدې چې د طالبانو د ډیرټاکس از ډیره جاته خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کاوم نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې قانوني شروع کړل یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم لیکن مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه یو مشران باندې و چې ولغوي ونه شو کړی چې موږ هیوا دغه ستراتیژي هغه تبوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي کار وکړي عمل ته زحمت وباسي موږ غونډې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو دغه شنو چې زما د پاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اول زما په فکر کې او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل مخکيني رهبران زما اندېغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلو دلا چې تق دا انتقادونه کوي نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړی دا د کوم چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو ترڅو دی بل د فکر نو شکرای شي زیاتره څوک زده کړو نو وکړي
تاسو لیکنه یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وی آثار هم لري.
بله، ما لیکنه ډیر زیات کړی دی په ټولنی روز رسانه کې، همیشه از لیکنه کوم او زیاتره وخت ستاسو بسنو کې او نورو تلویزیونونو بسنو کې زه هم راځم برخه پکې اخلم. او دغه د څنګه سره کتاسو زما نومره کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومی اخنه یم، خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده، هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي، نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده، نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې، د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو؟ عموماً د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی؟
بالکل، اندی په خاطر باندې چې په دې باندې پویډرم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو، هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخي وي چې ما ورته ډیر جالبیت درلود. له جزو په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوی کوم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي، کوم لیاري ورته بهتره دي. نو دغه پلاتنې وي چې ما غوښتل خپل ځان ورباندې پوی کوم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي وي، چې موږ تاسو ورته وګورو د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل.
د ډاکټرا موضوع مهم هم داده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخیستل. تیسیس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگلیسی با جبه بانده ده بله، و فعلا زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چرت جالبیت ده امنیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چی بیا دوی دی کتاب نه هم خپلا استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده، پس چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګه چې ما خپل درس وی، ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې، نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې شوانځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یو انجلی یا یو خزه کولی شي چې خپل شرکت ولري؟
بله، یو دا یو څه و چې وقت سروان صاحب ما ته اول ډیر جد رنج را کوي چې کاشکې چې ما هم دغه کاروبار یا دغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو. دلته شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړې ده، د دې یوه برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډیر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څو وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک نیوي چې ورکهولیک، لکه زه ډیر ځا کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګه سره چې زیاتره وخت فکر د پاره ډیر خدای. موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم، راړه شم چیرته لري، او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خبوي، نو کتاب لوستل مې ډیر زیات خوښیږي. لیکنې مې ډیر زیات خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې، او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ هسته یا هلک هسته یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه هسته. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ، او هغې هدف دپاره کار وکړئ، او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي، او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند، موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي، که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي، او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه، او ډېره زیاته عاجزه ومه. نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم، هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلن جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم، او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم، او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم، او د پانتون دورې نه زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی، فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم، د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لګراحت شي او خوشاله شي هم ورونده.
د کرکټ وس هم مغسی من اوله اس وس هم تعقیبوي.
بله سلوان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلوده، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومک زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نوره مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په هغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د ټولو نجونو چرت مرا. نو بیا هغوی مهرباني وکړله، په خپله یې چې نه موږ ټول نجونو ته مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ ښځې د کرکټ سره څه دي؟ دغه یو تابو چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډیرو زیاتو کسان چې سروان سره خپله په اروپا کې هم وو، زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ورسره مخامخ شول. مزمو خپل په اروپا کې ډیر ژورنالستان نیولې، ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غواړي چې خپل ځان مباصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته می ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما لپاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور نجونې راووتلې، بیا اسانه شوله. نو بیا په هغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ تیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخیستله، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما لپاره یوه غټه خبره وه، دا صرف د دې لپاره ما د کار کوله چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل، زما سره به یې تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره د کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره د دې لپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو، هغوی به رالیږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خاطر هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم تلخینی وکړه ډیره جاته سخت تمامې دله نو زما په ځل کې یو ځل زوار غلم زموږ سفیر صاحب په غوښتي وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم او چې زو خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم نو غوی وی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کولو چې دا یو انګلیسي سیستم به وي نو د سفارت ماته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېر ډېر زیاته مننه.
It's like a